البته و همچنان مسابقات بعدیش را هم ببره.
بله تشکر صفی جان. تشکر صفی جان از شما همکار ما صفی الله سنگزی که از کشور استرالیا در مورد مسابقات جام جهانی 2015 گزارش میداد. مطالب و گزارش های خبری ما در اینجا به پایان رسید و ساعت 4 عصر است. میکروفون را به همکارم قاسم سلیمان میسپارم تا برنامه بعدی را به زبان پشتو به شما ارائه کنم. بفرمایید قاسم جان.
مننه از سنزاده صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته ساعت په افغانستان کې نماز دیگر پوره څلور بجې سپلې دیو بلې یو ساعت پښتو خبرونه وخت را رسیدي چې زه قاسم سلیمان له عبید او بیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې دا وری چې یو شمیر پخوانی جهادي مشران وایي له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لری کول به افغانستان له بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. دا د دې خبرونې د سر راپور دی. د کرکټ وروستی حال به هم درکړو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د لټې پروګرام هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه دي. په نړیوالو خبرونو کې عمده مسله دا ده چې په اردن کې یوې محکمې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی مشر په 13 میاشتو بند محکوم کړی دی. د هر څه به وروسته وړاندې سي. لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د دې مهال مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په هند او ګاونډي هیوادونو کې د افغان سفیرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړه. د ننګرهار د امیر وختیا مسلم وایي چې تر څنګ درې ورځې پورې باید په ختی زون کې نه لکه او شپږ جزره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل سي. او د افغانستان د خلاصون په نامه شورا وایي هڅه کوي چې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په هند او ګاونډي هیوادونو کې د افغان سفیرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړه. د ولسمشرۍ معنی څخه په خبره سوي اعلان کې ویل شوی چې شاغلي غنی په ایران، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هندستان هیوادونو کې له افغان سفیرانو سره خبري کړې دي. شاغلي غنی همدارنګه زیاته کړې چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره زیات فرصت موجود دی او د بهرنی چارو وزارت او په یادو هیوادونو کې د افغان سفیرانو څخه وغوښتل چې له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي. اعلامیا زیاته وی چې ولسمشر د بهرنی چارو وزارت ته دند سپارلې چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو سره د سو او راتلونکو کېدونکو موافقت نامو ته یو میکانیزم جوړ کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د دولت، مدني ټولنو او خصوصي سکتور ترمنځ د هر اړخیزه همکاري پرته نس کولای ټول ستونزې ته پر وخت ځان ورسوي. شاغلی غنی نن دغه سرګندونې په ولسمشری مانی کې د مدني ټولنو لغړو سره د لیدنې پر مهال کولې. د ولسمشری مانی څخه په خبره سوي اعلان کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د مدني ټولنو لغړو سره د لیدنې پر مهال ویل چې مدني ټولنې د هیواد درېګونی قواو ترڅنګ د څلور مخې په هیڅ کولای شي د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط یا پل رول ولوبوي. شاغلی غنی ویلي موږ نس کولای د دولت، مدني ټولنو او خصوصي سکتور ترمنځ د هر اړخیزه همکاري پرته ټول ستونزو ته ځواب ووایو. اعلامیه ذاتي وی چې ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې مدني ټولنې باید خپل د څار رول زیات کړي، خو لی چې دغه څار باید اصولي، اساسي او ځوابویونکی وي. د ننګرهار د امیرختیا مسلین وای چې تراتلونکو درې ورځې پورې به په ختیځون کې نه لکه او شپږ ډیر زره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل سي. د دې ولایت امیرختیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال نن په ختیځون کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل پر مهال ویل چې په ختیځون کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه شامل دي. ډاکټر کمال زیاته کړه د ننګرهار د غنی خیل ولسوالۍ چې په نورو دورو کې د نامنې لامل د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې شوی و، دا ځل ورته واکسین ورسوي. او د افغانستان د خلاصون پنامه شورا وایي هڅه کوي چې د خلکو وسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. د دې شورا مشر سید اکبر غنن ازادي راډیو ټول یا د شورا په همدې هدف د بیلابیل ولایتونو له قومي مشرانو، دینی علماو او عوامو خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
د پاکستان په کورم ایجنسی کې په یو کور کې د چاودنې په نتیجه کې یو شزه وژل شوی او څوار لستنه نور ژوبل شوی دي. د سیمې چارواکو نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا پېښه نن سهار 9:30 بجې په پیر قیوم سیمه کې د ګلجان په نامه د یو کس په کور کې وسوه. د کورم ایجنسی د روغتیايي چارو مسؤل ډاکټر عمران وایي
مسلمان خو سکون دی هغه درې کوټې له خپل کور کې سیریس ورته هغه وسته ورېفر مخلو او ځوان مسلمان نور هم ریفر کیږي. نور بچی تقریبا امغال ته وو ټریټمنټ وکړو امغال ته غري دې سیریس ندي.
د چارواکو په وینا د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. په اردن کې یوې محکمې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی مشر د 1300 په بند محکوم کړی دی. په امان کې د محکمې نن زکی بن رشید ته چې په اردن کې د اخوان المسلمین مرستیال مشر دی نن دا سزا واوروله. رشید له هغه وروسته مجرم وپیژندل سو چې د متحده عرب اماراتو پر هغه پریکړه یې انتقاد کړی و چې له مخې به یې پر دې ډلې بندیز ولګوي. محکمه ویلی د رشید وینا کولای سي لدی بهرنی هواد سره د اردن اړیکې خراب کړي. د نومبر په میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د ټولنیزو رسنیو پر فیسبوک پاڼه لیکلی و چې د متحده عرب اماراتو لخوا پر اتیا اسلامي سختري زګوندونو د بندیز پریکړه په سیمه کې د امریکا او اسرائیل د ګټو لپاره سوې ده. د کوپنهاګن پولیس وایي د ټرین له تمځای سره یو سړی له هغه وروسته په ډز وژلی دی چې پر دوی ډزې وکړې. د پولیسو یو وایانت نن ویلي داسې باور کیږي چې دې وسلوال کس مخکې هم دوه ځلې په ښار کې ډزې کړې وې. د پولیسو لخوا په خبره سوې یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دا سړی له هغه وروسته ووژل سو چې د ټرین له تمځای سره پولیسو پر یوه ځای څار کاوه. په دې پیښه کې هیڅ پولیس نه دي ټپي سوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د لوهانسک اوبلاست پخوانی والی او د پارلماني ډلې د سیمو ګوند مشر الکساندر یفریموف یې بندي کړی دی. د اوکراین لوی څارنوال ویکتور شوکین نن په کیف کې اعلان وکړ چې یفریموف په د قدرت د ناسم استعمال په تور محاکمه کیږي. د ویل یفریموف تیره ورځ بندي سوی خو دا یې نه دی ویلي چې په څه خاطر. یفریموف د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ تر هغه وخته پخوانی سیاسي ملاتړی و چې یانوکوویچ روسیې ته د 2014 کال په فروری کې وتښتید. له هغه وروسته چې یانوکوویچ لاړی یفریموف یو اعلامیه خپره کړه چې پکښې په هیواد کې د کړکېچ مسؤل یانوکوویچ او د هغه نږدې سلاکاران مسؤل ګڼلی دي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوي موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي دا خبره د اوربند تر رسمي نافذې دوه څو شیبې وړاندې په دفاع وزارت کې وکړه. پوروشینکو وویل ټوله نړۍ هیله لري چې دغه اوربند عملي سي. په لومړني اقدام کې د اوکراین ټولو وسلوالو ځواکونو ملي ساتونکو د کورنیو چارو وزارت کې تو د سرحدي خدماتو کې تو او د امنیتي خدماتو ځواکونو ته امر کوم چې د فروری د 15 د شپې له 12 بجو څخه اوربند اجرا کړي. خو د اوکراین مشر وایي د دیبالسیف شاوخوا سیمو کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د ډزو زیاتېدل د سولې هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. روسیه د هغو پوځیانو د درناوي لپاره رخصتي لمانځي چې له خپل هیواد څخه یې د باندې دندې ترسره کړي دي. دا رخصتي چې په 2010 کال کې رامنځته سوه د فروری په 15 لمانځل کېږي دا هغه ورځ ده چې په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان څخه په بشپړه توګه خپل ځواکونه وایستل. د روسیې د ولسي جرګې مرستیال او په افغانستان کې د روسیې د پخواني پوځیانو اتحادیه مشر فرانتس کلینوتسوویچ په مسکو کې د یاد پرڅلې د ګلونو ګډې کښې شو دا ویل چې زموږ 15,000 سرتیري او افسران د انټرنیشنالیزم د ارمانونو لپاره په افغانستان کې ووژل سول. د زیاته کړه د افغانستان د جګړې د پخوانیو پوځیانو زړورتیا او اتلولي د پای نیټه نه لري.
د همدې خبرونه د بیا لوصلو او ریډو لپاره د ازادي ریډو وی پاینټ ورسي ازادي ریډو ټکی اورګي ادرس دی. خوانی جهادی رهبر عبدالرب رسول سیافوی که مجاهدین له سیاسی صحنه څخه لری سینو افغانستان بل نامنه سره مخامخ سی.
دوشوده مجاهدین از صحنه سیاست با ما آسیب نمیرسانه، ای با امن ملک آسیب میرسانه.
جزئیات په رواني خبرونه کې ورته لیسي د دلوي اصل وغیش په جوشتمه چیننده ل افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو له وتل سره برابر ده. په دې اړه په همدې خبرونه کې درته راپور وړاندې کوو. د افغانستان په راپورونو کې دا هم لرو چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوی دي.
په شمالي ولسوالۍ او د جنوبي ولسوالۍ په ځینو برخو کې موږ دغه عملیات د نن ورځې سهار رئیس تقریبا د 2 بجو نمخ کې شروع شوی دي. د عملیات
د غرض اوري چې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو ضد واکسین پیل سوی دی. په نړیوالو مسایلو کې دا لرو چې د ډنمارک پولیسو هغه سړی په ډز وژلی چې د ریل په یو تمځای کې پر پولیسو ډزې کړي. او له معمول سره سم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د لټې پروګرام هم خبرولو ته چمتو دی.
تاسو زموږ شخص لزدي رادیو خاوري رادیو د خبرونې لمړي مطلب ته یو شمیر په خواني جهادي مشران ویلي چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لری کول به هیواد بې ثباتۍ خواته بوزي. د پخوانیو مجاهدینو مشرانو د دلوي د 16مې ورځې په مناسبت چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو له ورځې سره برابر ده په لمانځغونډه کې دغه څرګندونې وکړې. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
پخوانی جهادي مشران وایي چې اوسنی نظام د افغانستان د جهاد محصول دی او په کلکه ورنه دفاع کوي، خو په حکومتي چارواکو هم غږ کوي چې باید په واک کې د مجاهدینو ونډه سمبولیکه نه وي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یکشنبې په ورځ له افغانستانه د شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو په لمانځغونډه کې خبرداری ورکړل چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لرې کول د هیواد ثبات ته زیان رسوي.
لا سیاسی صحنه څخه د مجاهدینو لری کول او غوی ته په کم سترګه قتل مجاهدینو ته زیان نه رسوي، دا د هیواد امنیت او ثبات ته زیان رسوي.
ښاغلی سیاف د ملي وحدت حکومت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې او لګونډیو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو په ګډون په ټولو میسي ملي مسایلو کې باید له حکومت سره سلا ملت سره سلا او مشورې وکړي. پخوانی جهادي مشر همدارنګه طالبان او د اسلامي دولت ډلې د یو ډاکټر له دوه نسخو سره تشبیه کړي او زیاته کړه چې پخوانی مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د افغان ملي اردو ملاتړ وکړي. عبدالرب رسول صاحب چې له افغانستان څخه د پخوانیو شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو په شپږویشتم تلین کې زرګونو کسانو ته د لویې جرګې په خیمه کې وینا کوله وویل چې داسې اسناد لري چې د وسلوالو طالبانو اعلامیې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې لیکل کیږي. په ورته وخت کې د کرزي په حکومت کې د اوبو او انرژي وزیر او پخواني جهادي قماندان محمد اسماعیل خان هم په افغان حکومت غږ وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو د تجربو نه باید ګټه واخیستل سي.
هیله لرم چې مجاهدین په نظام کې سمبولیک رول ونه لري. د هغوی له تجربو او د دوی له سپېڅلي ارمانونو چې سوله او ثبات او اسلامي نظام راوستل وو باید اعظمي ګټه واخیستل شي.
ښاغلی اسماعیل خان که څه هم د چا نومو انخص خو ویل د نوې را پیدا شوې ډلې په ګډون به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د غونډې ګډونوال او د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال وویل هغه څوک چې مجاهدینو ته په سپکه ګوري په حقیقت کې د افغان مقدس جهاد ارزښتونو ته په سپکه سترګه ګوري. ښاغلی ارغندیوال ټولو مجاهدینو یووالي ته راوبلل.
نکړو چې زموږ په منځ کې د قوم، ژبې او سمت په نومونو په بیلابیلو عنوانونو اختلاف رامنځته کړي.
خواني جهادي مشران په داسې حال کې د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو په زیاتې ونډې ټینګار کوي چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي په حکومت کې تر ډېره مجاهدین په واقع پاتې وو، خو د ملي وحدت حکومت وایي په حکومت کې ټول افغانان د کار کولو حق لري او هر هغه څوک چې په حکومت کې د کار کولو په معیار برابر وي په حکومت کې به په دندو وګمارل سي.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو نږدې لس کاله په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره جګړې وکړې چې د رسمي شمیرو له مخې په دې جګړو کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ووژل سول او میلیونونه نور له خپلو سیمو بې ځایه سول. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې لا هم پر افغانستان د شوروي د یرغل ناوړه اثرات پاتې دي. د دې مسلې تفصیل به د خان محمد سیند په راپور کې واورو.
لنن څخه شپږویشت کاله د مخه په همدې ورځ د شوروي پوځونو وروستی عسکر د حیرتان بندر له لارې له افغانستان څخه ووت. د وخت د شوروي اتحاد پوځونو د ځمکې او هوا له لارې د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ. څه کم لس کاله په دې هیواد کې پاتې او د 1380 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه له افغانستان څخه ووتل. زین مجاهدین له افغانستان څخه د شوروي پوزونو وتل د دوی پر وړاندې د يرغلګرو ماته غني او دا ورځ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د بریالیتوب ورځ بولي. د دې مجاهدینو له جملې څخه عبدالهادي ارغندیوال تاکید کوي چې دا ورځ د هر کال ون منزل شي.
عزی روز با عظمت، عزی روز بزرگ باید تجلیل شود.
دا لویا او ویاړلې ورځ باید تجلیل شي. سوز موږ راتلونکي نسل وپویږي چې دا ورځ د میلیونونو افغانانو په قربانۍ حاصل شوې ده. دا ورځ د درناوي وړ ده.
شاوخوا 15 کاله مخکې پر افغانستان د حمله کوونکو شوروي پوځونو شمیر سباند 1,25,000 ته رسیده. اکثر افغانانو دا حمله غندلې پر خپل هیواد یو سرګند یرغل ګڼلې او ځینو پر ضد مقابلې تملاګانې تړلې دي. راپورونه وایي په افغانستان کې د شوروي عسکرو په سباندې نهه کلنه موده کې شاوخوا 1,000,000 افغانان وژل شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت یو لوړپوړی چارواکی سلیمان لایق دا نه تاییدوي چې شوروي پوځونه له افغانستان څخه د مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې وتلي دي. ښاغلی لایق په دې نظر دی چې د افغانستان خلک اوس هم د ختیځ او لویدیز د رقابتونو قربانی دي.
همین جنگ یا رقابت بین غرب و شرق که در راس یک اتحاد شوروی
د ختیځ او لویدیز ترمن جنگ یا رقابت چې د یوې خوا په راس کې اتحاد شوروی او د بلې خوا په راس کې امریکا و سبب شو په یو خونړي جنگ کې افغانان شکیل شي. منفي عواقب یې تر اوس هم شته او له منځه نه دي تللي.
راپورونه دا هم وایي پر افغانستان د شوروي پوځونو د یرغل په نتیجه کې شاوخوا 10,000,000 افغانانو خپل کلي او کورونه پریښي او ایران او پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې پر افغانستان د شوروي یرغل د دې سبب هم شو چې د دې هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې خواوې کمزورې او د ګاونډیو مداخلو ته پکې زمینې برابرې شي. د دې کارپوهانو له جملې څخه زبیر شفیقی آزادی راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د شوروي پوځونو وتل یوه لاسته راوړنه ده، خو د شوروي عسکرو له وتو وروسته ځینو جهادي تنظیمونو د افغانانو هیلې په پام کې ونه نیولې. ښاغلی شفیقی هیله ښیي چې نوی حکومت د هیواد له تیرو ناخوالو تجربه اخیستې وي او اوس مهال ملي یووالي ته هڅې پراخې کړي.
موجوده رهبرانو ته او مشرانو ته ما اول یو پیغام او خبره مې داده چې که دغه وطن و دوی به وي، د دوی حکومت به وي. سیاسي لوبې چې د اقتدار د لاسته راوړو یا د ساتلو په خاطر یوه او بل نامه روانې دي، دا هغه لوبې دي چې وطن یې پلی پلک ته کښېنولی دی. ما یوازینۍ مشوره هم داده چې د ټول ملت خیر راځی وغواړو چې ټول پکې عزتمند شي.
په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت وروستی واکمن ډاکټر نجیب الله وو او د دله سقوط وروسته پکې د مجاهدینو حکومت جوړ شو. خلک وایي د جهادي تنظیمونو ترمنځ جنګونو کې هم یوازې د کابل په ښار کې څه باندې 6,000 خلک ووژل شول. دوی وایي که مجاهدینو د خپل واک پر مهال شخصي او تنظیمي ګټې په پام کې نه وای نیولې، هیواد به اوس له اقتصادي ستونزو او د ناامنیو له ګواښ سره مخ نه وای.
اوس به هم دا واورو چې عام خلک له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو په اړه څه نظر لري.
خوښي چې روسان د افغانستانه ووتل پوه شي، خو په دې باندې خفه یې چې روسان ووتل پوه شي. 2,000,000 ملکه نور راغلي دي، نو کوشش کوو چې دغه خلک هم وځي انډي او افغانستان پوه شي، خپل افغانانو ته وسپارل شي، خپل امنیت افغانان راولي.
هغوی د وتلو نه خو تجلیل کوي، خو کومه خاطره سمه خاطره نه ترې لري، ولې چې ټول وطن هم ترې خراب شو، خلک مو هم شهیدان مو هم ورکړل. او بل دا کوم دغه چې اوس راغلی دغه حکومت د دې کې هم ولکه داسې خلک خوشحاله نو کار سته نو روزګار سته ده.
په افغانستان کې د روسانو په وتل باندې د روسانو وتل تنظیم بازی ډېره شوله، جنګونه ډېر شول. د روسانو وتل ښه وو د افغانستان چې ووتل، خو بیا د هغو په وتل د افغانستان خلک ښه ورځ ونه لیدله. موږ دولت برعکس دا ورځ نه تجلیل کوي، باید دا ورځ په ډېره ښه وجه تجلیل شي، ډېر ښه تجلیل شي چې روسان موږ خاوره د روسان د ارغل نه ازادۍ واخیستله. وس نه تجلیل کی په سامان ترګه
جنگ سالاران
مگر محسوب شده ماندمم شما
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن، طرفدار
وقتونه او د څیرو بدلون
فهم کولش دی او کسانو نفوذ در کنټرول باندې راول یا قانونی کی
په دې اړه تحقیقاتی راپور دوشنبه د سهار په 8:30 او 9:30 او سه شنبه په 10:30 او 11:30 بجو لا ازادۍ رادیو. د ازادۍ رادیو ته غواړی است. د هیواد په شمال کې په فعالو طالبانو کې ځینې پخوانی مجاهدین سته چې یو وخت په خپله د طالبانو په ضد په جګړو کې برخه درلوده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په داسې حال کې چې په افغانستان کې نظامی وضعیت بدلیدو په حال کې دی، طالبان هم په ډلو تقسیم شوي دي. دا خبر څومره حقیقت لري؟ آیا د طالبانو په تحریک به دا ډلې تر ډیره وخته ژوندی پاتې سي؟ او څومره احتمال سته چې دا ډلې به د اسلامي دولت یا داعش یا نور بهرنیو وسلوالو ډلو سره یو ځای سي؟ په دې اړه به جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د هیواد په شمال کې په ځانګړې توګه په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې د 28 کلن طالب قاری فصیح الدین تر مشرۍ لاندې د هیواد د جنوب د طالبانو په شان ملا عمر ته ځواب نه وایي او پولیس نه وژني. د داعش او بوکو حرام د تشدد له نظریه سره موافق نه دي، خو افغان حکومت کافر ګڼي او پر وړاندې جنګیږي. په بدخشان کې د دې طالبانو دا ادعا چې مستقیم دي، آیا په دې معنی ده چې طالبان په جلا ډلو کې تقسیم شوي دي؟ د هیواد د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
د نږدې شپو کې د ډیرو اړخونو نه د طالبانو له مشرتابه نه شوي دي. ټول د خپل مشر ملا محمد عمر عادت منو، لکه چې په دې نږدې شپو کې د حقانی ډلې هم همدا اعلانونه وکړل او خپل ارتباط یې له خپل مشر سره وښود چې د مشر ملا محمد عمر ده.
خبریال او څېړونکو سمی یوسفزی هم د شاغلی فوزی له خبرو سره موافق دي او وای پر طالبانو بیلابیل دورې راغلي دي او قومندانان یې نیول سوي او وژل سوي دي او حتی حکومت یې له منځه تللی دي. خو د دوی یو لوی خبره دا ده چې دوی تر اوسه له یو بل سره متحد پاتې دي.
چیلنج کړی نه دا یو څه کسان د طالبانو تحریک نه وتلي دي، سره دوی چاره مهم او د طالبانو په تحریک کې د لوړې رتبې کسان وو لکه متوکل صاحب سو، سلام زیب سو، راغا جان معتصم سو، یو څو نور ډېر داسې کسان دي، ملا غوث اخوند سو. خو دوی ونه شو کولی چې د طالبانو په مقابل کې د طالبانو یو دویم ګروپ رامنځته کړي.
د جګړې او سولې د څېړنو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي طالب که د هیواد په شمال کې وي او که په جنوب کې، هغه به طالب وي. دی وایي که څه هم طالبان له یو بل سره د فعالو اړیکو ساتلو سم سیستم نه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې د دوی ترمنځ اختلاف راغلی دی. د واشنگتن پوسټ مقاله وایي د طالبانو دا ډلې د پخواني مجاهدینو ډلو ته ورته دي چې په هیواد کې یې په خپلمنځي جګړو لاس پورې کړ. خو ښاغلی اعظمي دا خبره ردوي او وایي که چیرې طالبان له خپلمنځي شخړو سره مخامخ سی، دوی به دا مسالې پراخېدو ته پرینږدي او حل به یې کړي.
دا ګروپ ډېر کم عمر ولري که د خپل اوسنۍ ایدیالوژي ولري، او د دوی مثلا په جنګ کې تر ټولو مهمات د جنګ مصارفات یا دا ګروپونه د یو بل حمایت ته ضرورت لري. دوی دومره نفوذ نشي درلودلی چې په تنهایی سره دي یو لوی قوت ته چې دوی دې مقاومت وکولی.
شاغلی اعظمي زیاتوي چې د هیواد په شمال کې فعالیت کوونکي ځینې ډلې د ترکستان د ختیځ تحریک چې اوسنی نوم یې د ترکستان اسلامي ګوند سره اړوند دي. دوی د چین په شینجن ولایت کې غواړي د اسلامي حکومت قایمولو په مقصد هلته جګړه وکړي او له همدې کبله کې داسې پراتلونکي کې ځان له طالبانو جلا کړي او هلته په مستقیمه توګه جګړه وکړي. که څه هم طالبان وایي دوی په برخو کې نه دي ویشل سوي، د هیواد په بیلابیلو برخو کې داسې راپورونه راغلي چې ځینې طالب قومندانان له داعش سره یو ځای سوي. تیره اونۍ په هلمند ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو غړی چې له داعش سره یو ځای شوی وو ووژل سو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرته مو ورده. خو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي. د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام سیالیو د اورستۍ جزئیات لپاره همدا شپه سره لاسترالیا څخه د ازادي رادیو خبريال سفی الله سنګزی په مستقیم تماس کړي. سنګزی صاحب، بیا هم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې د نن ورځې دوهمه لوبه چې د هند او پاکستان ترمنځ و، هم د هند په ګټه باندې تمام شو، او مخکینی لوبه چې نن د جنوبي افریقا او زیمبابوې وی ترمنځ و، هم د جنوبی افریقا په نفع باندې تمام سوله. که تاسو د دې دواړو لوبو د جزئیاتو په اړه راته معلومات راکړئ چې دا لوبي په څومره توپیر سره د هند او جنوبی افریقا په ګټه باندې تمام شوې.
بله، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن دوه لوبې وشولې. په لومړۍ لوبه کې چې په خوا خلاصه سوله، په هغې لوبه کې
د جنوبی افریقا ټیم وکولای شول د زیمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړي. البته په یو غټ تفاوت سره د جنوبی افریقا ټیم درې سوه نهه دېرش منډې جوړې کړې وې. د زیمبابوې ټیم ټول لوبغاړي په دوه سوه اووه ویشتو منډو باندې وسوځېدل. همدارنګه باید ووایو چې د هند لوبډلې نن دویمه لوبه کې البته د بی د ګروپ دویمه لوبه وه. د هند و لوبغاړي سوځېدلي وو، درې سوه منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې پاکستان دوه سوه څلېرویشت منډې جوړې کړې او په څلورمه اوور کې خپل لس واړه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا د هند او پاکستان لومړنۍ لوبه وه په نړیوال جام کې، او هندو کولای شول خپل لومړۍ لوبه هغه هم د پاکستان په وړاندې چې یو همیشنی سیالې د لوبه وګټي.
بله سنګزی صاحب، کوم راپورونه چې موږ لرو معمولا د پاکستان او هند ترمنځ کله چې د کرکټ سیالۍ نو جمع جوش ډېرې معمولا د رسنۍ له لارې هم په ډېرې وسیع توګه باندې دا سیالۍ خپرېږي، تاسو چې هملته د نژدې څخه د لوبه څاري او هملته یستئ، څنګه دي حالات؟ آیا په سټېډیوم کې ډېر خلک راټول سوي دي او څه رقم د خلکو عکس العمل د دې لوبو په ارتباط باندې څه دی؟
نګدې دوه څلور زره کسانو د هندو پاکستان دغه نننۍ لوبه د اډلیډ په سټیډیوم کې د نګدې کتله، او همدارس په ټوله نړۍ کې د رسنۍ له لارې البته هغه ټلویزیونونه چې د آی سی سي یا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا ورته حق ورکړل شوی دی، البته د قرارداد په بدل کې هغوی هم په ټوله نړۍ کې دغه لوبه ښکاره کړې ده. او طبعا چې په ټوله نړۍ کې د کرکټ خوښون کې ډېر زیات دي، او بیا په خاصه توګه باندې د هند او پاکستان د دوو ټیمونو علاقمندان دلته خپل په استرالیا کې هم ډېر زیات دي، او په ټوله نړۍ کې دوی خاص مینوال لري او د دوی لوبه حتما له لیدو به هم کتلي. خو په سټیډیوم کې نن شاوخوا دوه څلوېښت زره کسانو راغلي وو او دا لوبه یې له نږدې کتله، چې طبعا د هند په ګټه باندې پای ته ورسېده.
بلې سنګزی صاحب، کدا راته وایست چې د سبا ورځې د لوبې په اړه څه معلومات دي؟ کومې کومې ډلې به په خپلو کې سیالي سره وکړي؟ دا څه معلومات لري تاسو؟
تر اوسه پورې د سبا د لوبې لپاره په دخنې سره چې له ما سره معلومات نشته، خو زه کوشش کوم چې د سبا لوبې، البته د سبا ته به ویل شي په بی ګروپ کې، په بی ګروپ کې د آیرلند او ویست انډیز ټیمونه لوبه لري. دا لوبه د فضایي وخت باندې په یولسو بجو ده دغه لوبه شروع کیږي، او همداراز یعنی یوه لوبه تر اوسه پورې سبا ته معلومه شوې ده، او تمه ده دغه دوه ټیمونه سره لوبه وکړي. او دا د بی ګروپ دوه ټیمونه دي چې یو آیرلند او بلې هم وست انډیز ده. البته د افغان لوبغاړو په اړه باندې باید ووایم چې لوبغاړي چې درازینول هم ورته منتظر دي. افغان لوبغاړو نن خپل یو تمریني دوره پای ته ورسوله، آزاد تمرینونه و. دا یې په کټکس په نوم یوه سیمه وه، هلته دوی اوسېږي هم او هلته یې تمرین هم وکړه. تمه ده سبا ته په سټېډیوم کې دوی راشي، هلته تمرینونه خپلو کې دوه دورې تمرین به لري، چې یو به سهار یو بل به ماسپښین وي. او افغان لوبغاړي واقعاً د روحیې له پلوه ډېر زیات غټه روحیه لري. همدا نن ماښام یې د خپله د کنبیرا له والي سره هم دوی له نږدې وکتل، هلته یې ماښامنۍ له هغوی سره وه، او طبعا هلته هم هغوی د افغان لوبغاړو له خپل ملاتړ وښوده. دا ټول هغه مثبت پوینټونه دي چې افغان لوبغاړي دې ته چمتو کوي چې وکولی شي د بنګلادیش په وړاندې چې پخوا یې هم مات کړی وو ښه لوبه وکړي په نړیوال جام کې.
بله نو موږ به هم دا دعا وکړو چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړی سي د پام وړ بریاوې په دې سیالۍ کې ترلاسه کړي. په هر صورت سفی الله سنګزی، ستاسو له جزئیاتو او ستاسو معلومات څخه ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، سفی الله سنګزی وو چې د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام سیالۍ په ارتباط باندې معلومات وړاندې کول.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي راډیو ویب سایټ او فیسبوک لاله لري.
د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ازادي رادیو ټکی کام او د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/ازادي رادیو. اوس ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سولې. یو ور بیا ملالۍ بشیر له مهمو لنډو خبرونو سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په هند او گاونډیو هیوادونو کې د افغان سفیرانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړه. یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د هغوی سلګونو پلویانو له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو شپږویشتمه کلیزه ولمانځله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دولت مدني ټولنو او خصوصي سکتور ترمنځ د هر اړخیز همکاري پرته نسو کولای ټولو ستونزو ته پر وخت ځان ورسوو. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به په ختیځ زون کې 9 لکه او 4.5 زره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول سي. په اردن کې یوې محکمې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی مشر د 3 میاشتو په بند محکوم کړ. په کورمه ایجنسی کې په یوه کور کې د چاودنې په نتیجه کې یوه ښځه وژل سوې او 4 لس تنه نور ژوبل سوي دي. د اوکران ولسمشر پترو پوروشینکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې لمخې د هیواد په ختیځ کې ډزې باندې کړي. او د هندوستان نن د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان لګټلو لپاره 301 منډې کول وو، خو دوی د ټولو لوبغاړو په تاوان 244 منډې جوړ کړې او په دې توګه هندوستان دا لوبه په 60 منډو وګټله.
له ملالۍ بشیرنا مننه چې مهم لند خبرونه وړاندې کړل. اوس به سید کمال شاه عارف سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
په کابل کې د فوټبال د غوړ لیک سالوي په لړ کې نن د سباوون او وزیر آباد ټیمونه لوبه وکړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال نصیر قیومی ازادي راډیو ټول سباوون او وزیر آباد ټیمونه دوه د دوه په وړاندې سره مساوي سول. د زیاته کړه دوه هم لوبه د مخابراتو او اکاډمۍ توفیق ټیمونه ترمنځ ده چې همدا مهال روانه ده. قیومی وایي دغه مسابقه په کابل کې د 2 اونۍ را په دې خوا پیل شوي چې 9 ټیمونه پکې برخه اخیستې او 24 ورځې به دوام وکړي. د زونونو په سطحه د کرکټ د تلسکولونو غوړ لوپاړو د ټاکلو په هدف نن په کابل کې د بندي امیر لوبډلې نه آزموینه واخیستل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ټول چې په نننۍ آزموینه کې د مرکز 150 لوبغاړو برخه اخیسته وای چې په نتیجه کې 15 غوړ لوبغاړي وټاکل شول. هوتک وایي دوهم آزموینه به د فبروري په 6 او 28 په کندوز ولایت کې د مول ټیم څخه واخیستل شي. او هندستان د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن پاکستان کرکټ لوبډلې ته د شپږ اویا منډو په توګه سره ماتې ورکړه. بیټنګ لومړی د هندستان لوبډلې پیل کړ او په 5 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. وروسته د پاکستان لوبډلې بیټنګ ته راغله او په 24 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره لوبه د هندستان لوبډلې ته وبایلله. او ټاکل سوی په دې مسابقو کې افغانستان خپل لومړی لوبه راتلونکي چهارشنبه د بنګلاديش له لوبډلې سره وکړي.
دا خبرونه او د نن ورځې ټول خبري مطالب را پرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼې هم موندلای سي. ازادي رادیو ټکی اور کې آدرس دی.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې پولیس وایي یو کس په ډز وژلې دی. د پولیس په وینا د کس پر دوی ډزې پیل کړې. حمله کوونکی د ریل لایو تمځای سره چې دا ځای د پولیسو تر څار لاندې وو له ډزو وروسته ونیول شو. پولیس دا هم وایي چې ډېر امکانستا د کس په کوپنهاګن کې په مخکنیو پیښو کې لاس درلود. نور جزئیات به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
د کوپنهاګن پولیس وایي د ټرین لټمځای سره یو سړی له هغه ورسته په ډزو وژلې دي چې پر دوی یې ډزې وکړې. د پولیسو یو ویان نن ویلي داسې باور کوي چې دی وسلوال کس مخکې هم دوه ځلې په شهر کې ډزې کړې وي. د پولیسو لخوا په خبره سوی و اعلامیه کې ویل سوی چې دا سړی له هغه وروسته ووژل سو چې د ټرین له تمځای سره پولیسو پر یو ځای څار کاوه. په دې پیښه کې هیڅ پولیس نه دی ټپي سوی. په مخکینیو دوه واري ډزو کې دوه کسه وژل سوی او 15 پولیس ټپیان سوی وو. په پاریس کې په یو حمله کې د 19 کسانو د وژل کېدو یو میاشت وروسته دا سیبیره و چې په دې اروپایي ښار کې به هم د ترور لړۍ پیل سي. لومړی حمله په یو کلتوري مرکز کې سوی و چې پکښې د هنر او بیان د ازادۍ په اړه بحث روان و. پکښې هغه کارتون جوړونکي هم برخه اخیسته چې په 2008 کال کې د حضرت محمد کاریکاتور جوړ کړی و. په دې پیښه کې دوه د پولیسو افسران وشتل سوي وو. دوهمه حمله نن د یهودانو د یوه عبادت ځای سره نږدې وسوه چې پکښې یو سړی چې په سر کې وشتل سوی و وروسته په روغتون کې مړ سو. حمله کوونکی له هغې حملې وروسته په پښو د پیښې له ځایه وتښتېدی. د لومړۍ حملې وروسته هیڅ چا د حملې مسؤلیت نو قبول کړی. پولیس وایي په لومړۍ حمله کې وسلوال کس د کلتوري مرکز تر کلکین هاخوا وشتلو لپاره اوتومات وسلې کارولې وې. له لومړۍ حملې وروسته دا وسلوال کس په یوه غلا سوي موټر کې وتښتېد چې موټر یې وروسته 100 کیلومتره لیرې د پولیسو لخوا وموندل سو. د پولیسو ویاند ویلي چې دا امکان سته چې حمله کوونکي په فرانسه کې د شارلی ابدو حملې ته ورته برید پلان کړی و.
د اوکراین په ختیځ کې لایټنګ سوی اوربند څخه د جدي سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. د غوربند چې د سولې د هغې موافقې یو برخه ده چې تیرونی د منسک په څلور اړخیزه غونډه کې پرې توافق سوی له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ سوی دی. د سوی موافقې له مخې د اوکراین حکومتي ځواکونه او روس پلوه بیلتون پالې دواړه مکلف دي چې پر یو بل حملې ودروي. په خپلو کې بندیان سره تبادله کړي او د جګړې له کرښې درنې وسلې په شا کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د دې هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. هغه دغه امر څو دقیقې مخکې تر دې چې نوی اوربند نافذ شي د دفاع په وزارت کې ورکړ.
سیونه خوچت میرو خوچو میرو ای یا
د دوی ټوله سوله غواړي. زه د اوکراین وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان پترو پروشنکو هم سوله غواړم او په لومړي قدم کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ملي ګارد د کورنیو چارو وزارت جزو تامونو د سرحدي ځواکونو او د اوکراین د امنیتي خدماتو جزو تامونو ته امر کوم چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو ډزې بندې کړي. پروشنکو ویل ټوله نړۍ دې مسلې ته زیر ده او هیله منه ده چې دغه اوربند چې تیرونی د منسک په غونډه کې پرې موافقه شوې رعایت شي. خو د اوکراین ولسمشر دا هم وویل چې په د بالسیف ښار باندې د روس پلوه بیلتون پالو له لورې سختو حملو د سولې دغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. پروشنکو خبرداری ورکړ چې که بیا له دغه اوربند څخه سرغړونه وشوه نو بل ته به چانس ورنه کړي. د شوي اوربند له مخې د اوکراین له ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو دواړو غوښتل کېږي چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو وروسته ډزې ودروي. د راپورونو له مخې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونیتس کې ډزې بندې شوي او د دپالسیف په شمالي د دولت تر کنټرول لاندې ارتي میوسک ښار چې دوه ورځې پرې د توغندیو دوه حملې شوي د تېرې شپې له نیمایي راهیسې آرام دی. خو په هر صورت د اوربند له نافذېدو وروسته په 2 ساعتونو کې دواړو خواوو پر یو بل له اوربند څخه د سرغړونې تورونه هم لګولي دي. د اوکراین پوځي چارواکو د روس پلوه بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د هوان د ډزو خبره کړې او روس پلوه بیلتون پالو هم ادعا کړې چې د اوکراین ځواکونه تر اوسه د توپونو ځای پر ځای کولو ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو مخکې په د بالسیف ښار د روس پلوه بیلتون پالو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ او په دې اړه چې ګواکې روسیه او بیلتون پالی هڅه کوي چې د بالسیف جلا کړي اندېښنه څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره په ټلیفوني خبرو کې د بالسیف ښار په شاوخوا سیمو کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. اوباما دغه راز د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره چې یوه اونۍ مخکې په مینسک د اوکراین روسیې او فرانسې له مشرانو سره په ګډه د سولې وروستۍ موافقه رامنځته کړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا اوباما او مرکل په دې موافق وو چې د اوربند ټینګېدو لپاره پکار ده چې پر لاسلیک کوونکو یې فشارونو ته دوام ورکړل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د صدیق الله جعفر په نامه یو ملګري لیکلی چې د ټولو مسلمانانو څخه د غوښتنه لرم چې کال به باران سو وچکالي زور کوي ټول دی الله جل شانه ته د باران اوریدلو خواسته کړي.
د کونړ څخه د اسماعیل په نامه یو چا پیغام راستولی او د لیکي مخکلي چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته سفر وکړي. افغانستان باید یو بشپړ نوې کابینه ولري، په خاصه توګه د دفاع وزیر. نوموړي دغه راز په بل سمس کې لیکلی چې کچېرې د ملي وحدت د حکومت چارواکي د کونړ د سیند په سر د بند جوړولو کار شروع کړي، نو د هیواد هر وګړی به مو د خپلې برېښنا خاوند سي او له سولې او له سوالي برېښنا به خلاص سو. او د پروان څخه د محمد اسحاق په نامه هم یو پیغام لرو چې پکې لیکل شوی چې زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا غوښتنه لرم چې افغانستان ته آرامي راولي. البته نور راپورونه هم سه خوده وخت کمال په خطر نس کولای چې په دې خبرونه کې دا راپورونه خبره کو د ازادي رادیو په بلې خبرونه کې به خامخه خبره کو. خوده د خبرونه په پاته برخه کې پام وکړي د ورکوسو عزیزانو د لټي پروګرام ته.
د ورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بهاند تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم د 1313 شمیرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مننه زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوه و چلور دره شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 15 د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو کوم چې یو ورور موږ ته په وار وار رالیږي خو وایي چې د پیغام نه خبرېږي. دا په داسې حال کې چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام موږ څو وارې خبر کړی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له دغه محترم ورور هیله کوو چې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واوري، هلته حتمی د دوی پیغام خبرېږي خبر شوی دی او بیا به هم خبر کړو. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما خپل اعلانونه بوای اعلانونه مې درته وکړل. زما دی یو اعلان نه خبر کړای. زما یو وزوی دی عمران په نامه د شبرغان دی ولایت د جغزای د جامع جماعت څخه کله نیم کال کېږي. سنن عمران د جامع محمد زوی د پخوم خروټای اتلس کاله عمر یې د کله نیم کاله کېږي. سنادره کسوای د لکور مسلمان ورته که معلومات په هر ځای کې که په ایران کې که په داخل کې موږ ته په دې نمبر معلومات راکړي. 09 3 3 7 5 نو مالجا چاته نه ورښیي. نن عمران د په قوم خروټه محمد لوی شیرینه ورکول کېږي. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی. ویلي دي چې د دوی د ورک شوي پاکله له ازادي راډیو نه کوم پیغام خپور شوی دی په کوم کې چې د محمد الله پاکله معلومات دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د محمد الله پاکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
می اول نه خبر کوم سیف خان زادران بنوم ده. مې میګو دوا کالا کی چې یو ماشوم ورک دی او څنګه سره څوار لا شکول عمر لري بیا دوا کالا کی چې ورک دی پارون نه بل د یک شنبه د یک شنبه پورې د تاسو طرفه یو پیغام خبرېږي هغه کوي بیا یو کراچۍ نه یو سړی نیکتال وکړو یو بولا سے چورلا سے پنجلا سے کلے عمر لاری ہم آقا یہ نم دے محمد اللہ تو آقا خبر ہم خینا شکرائے یک سڑی نم آج دو سردار نامی گی بیا موبائل امبار ہم ورکرائے وازا دے رو دیتا خواہ آقا میگا خپلا سابت نکو میکتا یہ لامبر پاتا نشتا میرا بانی بیوی کازا درو اور دو شنبه یک شنبه پوریز بندے تو سے دزدہ ہے میگ دا ماشوم آل تسے روکوی دیرہ مربانی میگ دیر وی تب تکلی پی اسلام علیکم
تلیفونی پیغام واورد رازی چه وز حقا تلیفونی پیغام واورو کم چه دا آزادی را دول لارنا خپور شوائی و
زد ایرات منتکی خبری برو رکوا ما از منو شراغا دی فنام دا مدللہ دا زارگول اکازی دی دا روزگان دا ولایت تای دا غسره ما سر دای که پلار اومد ما زغاوری ما سر دی بتا لمبر خبر وو چی سپر و سپر دریواره و دا سپر ات دریه سپر سنز خیرم سپر بده لمبر ما سر دا خرگ شماس بینی دا لمبر دا سپر دریواره و دا سپر ات دریه سپر سنز خیر سپر نانو نانو لاغی دا زرگولا کزی اما دا روزگان دا ولایت اما خبر سره کوم د زغاس ډیر اته زما کده د زما راځي کار دا نمبر ماته زنګ دی یا پر درې واره و بیا شه پر اته درې شه پر کنه اخر هم بیا شه په بده نامه زما سره سره خبرې کیږي خپل دا کی کمانه کی کنه واره یا چې زغ ما زغ په نمبر ما سره تماس
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخه اوري په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست گران اوریدونکو کتا سې دغه پروګرام په آزادی رادیو کې ونه ورته تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو په انټرنیټ کې واوري زموږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي
نام ما ورک سوی دی زمند ولایت نوزاد ولسوالی ته خبره کوم نام ما ورک سوی دی نام دلان په نامه دی د فکر مسا کازوی دی د ورونو می حکومت خان دی په دغه نامه ته اټو په دغه معلومات چاته لري نه ته ناخل نازغه ور په دغه نمبر دی مشترک وو ما دا د دېش کړه کې چې موږ سره راکړي انقلاب او چې کله مردود وسه کړه مردود د شګرغان خاطر غلي دی له تیرات وایي پاره سو نو د مشر نوم ما ما نن ستار د نکونو مل بلا جام دا دې کلمات دې اس کته ونه لګې چې هغه رات کې دی بلګا وسیږي خو ما دې پته نوسته کچیر ابیز ما زغاری یا بل مسلمان دی په اله معلومات لري نو په دغه ټلیفون شمیرې ما سره تماس ونی چې 0 9 15 8 1 15 3 یاره بیا هم تکرار وم 0 7 8 9 568 1 5 3.
الو سلام علیکم، زه محمد رسول د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ خپل د ورکی پیغام د ازادۍ رادیو ته اېږدم. زما د اکا زوی خان محمد نومیږي، د شروي په وخت کې ورک سوی دی. نو که دی خپله دا غږ اوري یا یو بل چا ته د ده په هکله معلومات وي نو دغه شمیرو ته دې زنګ ووهي 0 9 9 5 3 4. بله شماره ده 0 5 5 9 5 3 3. وسلام.
عبد الحنان د مجیر ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته وړاندې کوم. زما یو انډیوال دی د ګلاجان په نامه، چې اصلي د جلال آباد دی او فعلاً په پېښور کې اوسېدی. دلته ما سره ډېر وخت تېر کړی دی، زما د کور څخه ولاړې وایران ته. نو بیا دغه رئیس بیا د دې پته نه لرم
ما ډیر خوښ ملګری وو د خپل ګلاجان مې دی بل ورور یا اول خان مې دی کې د چا څخه لمبر دی یا چا ته پاتې مې په دغه لمبر څنګه وو ما د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
الو السلام علیکم. زه ایران غږیږم، جلا زه سره نه یم اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده، دا لس کاله کېږي چې ورک ده، ناپته ده. خو که چا پیدا کړو هغه ته به ډېر غټ انعام ورکړم. هم ورسره زنګ ووایي او په دغه نمبره باندې 0920282912 په دغه شمال نمبر سره رابطه ونیسي. که چا پیدا کړو ډېر غټه شرینه به ورکړم.
دا ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. زه غلام عمر د غلام حیدر زوی د ننګرهار د ولایت د بیسودو ولسوالۍ د تیرول د کلي نه خپل پیغام ثبتوم. زما ورور چې بلال نومېږي، عمر یې تقریبا 10 کاله دی. 15 میاشتو راهیسه کور له کوره بې درکه شوی. که هر چا ته د بلال ولد غلام حیدر په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. 0 2 1 0 3 بلا شماره وایم. 0 5 5 5 2 0 9 په سلام.
لاریا مطلع د کنده د ولاد معروف ټول سوالی نظمي وکړه د خان په نامه دی. او شوی دی چې ټول ښکل چې هر چا کې پیدا کوي زړه خپتي د دې نام دی. نور چې هر خدمت د باندې شي لا چې هغه مرود ته کوم نه نکو. نو دا کار دی زموږ طرف مو چې زموږ چې ټول چې نه دا څه پرایو یا څنګه چې ټول
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو او ټول کارکونکو سنی کهلی او سلامونه وړاندې کوم. زه محمد داود مسلم د هلمند ولایت د قلعه بست سره ستاسو په تماس کې یم. ما یو وخت شید عبد الصمد په نامه چې د حبیب الله خان سیدی دغه اتکاله کیږي چې ورک دی او د مخ پر رسته خوا باندې ټپ دی. هر مسلمان ور کپ دغه حق لبانی معلومات لري. دغه دی وا اخشن عبد العبد الستار دی او دبل اخشن نومي شیرین دی. یو سپنساری امور د شډری جړات خپستور کو باندې دنده ده. هر مسلمان ور کپ دغه حق لبانی معلومات لري. ما سره دی پر دغه شمیره باندې ټلیفون وکي او دا خدایي مسولیت دغه اړ واري. ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 3 5 9 5 9 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 1 0 3 5 9 5 9 هر مسلمان ور کپ دغه حق لبانی معلومات لري. پر راستین سری مور باندې جو رحمیږي چې د دې جرات خپل سرګوهل دې ار مازور سګته. والسلام. دا زادي رادیو او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
السلام علیکم. زه سید احمد جن د کندهار د ولایت څخه. ما بلار اتلس کال کیری چورک سوی د کندهار د ولایت څخه. نن مې شهاب جن دی. د پلار نوم یې حاجی جلال جن دی. د ورونو نوم یې حاجی ملا صاحب اختر محمد بجن نظام. دا د ورونو نوم یې. د زامنو نوم یې د یو زوی نوم یې نصیر احمد دی. د بل نوم یې نذیر احمد دی. اتلس کال کیږي چې ورک دی. د دې په اړه څوک معلومات لري یا دی په خپله د زما غږ اوري په دا نمبر کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 1 0 4 0 8 یو واري بیا وایم 0 1 1 0 4 0 8 دا نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي. شیرني خپل شیرني تر لازم کې هر شی چې دی غواړي مننه زایم.
السلام علیکم. عبد الحنان مومنی مل شیخ کندهار څخه. ما یو دوسی د وحید الله په نوم دا دوه کال کې چې ورک دي د هیم ویلډل نه دي. نو که چېرې زما وزاورې ماته په دغه شمیره زنګ ووي 0 1 9 بیا 0 بیا 1 بیا 4 بیا 1 بیا 8 دوم ځلې بیا 0 1 9 بیا 1 بیا 0 بیا 9 بیا 8 بیا څلور بیا او بیا اته.
زما یو ماما دی په نام د خاوانین د شل کاله کېږې چې نه درکه سوی دي. اصلي د نرمده اوسېدونکی دي. د هلمند د نرمده اوسېدونکی دي. زه د لسکرګا د هلمند د لوی درګاه سره درته وم. زه هر چا ته پت مسلمانی بندا کے پتہ کا نمبر کا راتو سپر و سپر تمزا یو سپر سپر یو و تمزا یا فلانا دادر سلام علیکم سپر و سپر تمزا یو سپر سپر یو و تمزا دیر منن و شکل سوای ورور اللہ ما باب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زون حبیب سفیر ہے کندار دوی نگر میں تماس نہیں ہو رہے زون اور نواز پنج کال کی عورت نہ درا کرے او دکور زنگون لازی محب اللہ یہ لمن نبی گی او کہا چا پیدا کو لے معلومات دری دے شمیرے دے زنگو ہی صفر و اد نہ پنج شپاک صفر پنج پنج شپاک دے رمضان نہ پیشتے رہو
ہلو السلام علیکم زلا جان د کندار ولا یا د معروف تول سوالی د چپل زو د کلی و شادون ک ما یو کا پنځه کار کی چوره کی هر چا ته کا پته معلومات کی مر ته ځان ګوی دا ور نه پینې میږي یا ګلبدین نه میږي پر دا شه را دي مر ته ځان ګوی سه پر بیا پنځه چا شپږه یا نه تا وکړه ته یو ځش نه بیا تکرارم سه پر بیا
ہلو السلام علیکم خبر کور تقریباً کال عمر لری پخلا غاوری یا بل کم مسلمان پاک بانجی ملمات لری مات پداش میرا بانی رنگ ہوئی سلام
ہلو السلام علیکم ہلمند ولایت نوزاد ولسوالی احمد گل خبر کوم طالب آغا غیم نو داغا پیغام تاسو ته زوام چې زما یو ګرام ورور شیر احمد ممیږي چې دا یو درې پن څلور میاشتې کېږي چې نه دره کسته وي نو کې څوک معلومات لري او یا چاته معلومه په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي صفر و صفر درې و شپږ صفر شپږ صفر و صفر درې و اته شپاش پنځه شپاش شپاش نو دغه ټلیفون شماره ده خدای دې وکړي چې تاسو د ما پیغام ثبت کړئ آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلام السلام علیکم
السلام علیکم زه احمد الله د ننګرهار ولایت د فخرود ولسوالۍ په تماس کې زمانی کاکا زوی چې نوم یې صفی الله ده د پلار نوم یې میرزا ګل ده دا دوه نیم کاله کېږي چې د کابل نه درکړ شوی صفی الله زما آواز په خپل ویا دا کوم دوست او د ما سره د پرېش میره تماس ونیسي صفر و یا اته ته ولس درې سو درویش شمیره درجه تکرارم صفر و یا اته ته ولس درې سو درویش وسلام
ہلو السلام علیکم زم احمد اعظم د هلمند ولایت کې کې سوالیه ته خبره کوم زما ماما د حبیب الله نام زید فروش انا د درې کال وخت کې شنه د سوالی د لشکرګاه ته کچیر زما دا د خپل اوري او یا یو بل مسلمان وو د په حق معلومات لري مهرباني دی وکي په دا شماره د پر سره هړي کوونی سي د ټلیفون شماره صفر اویا نشپته یا تلویش
دا آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم زه غلام عمر د غلام حیدر زوی د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ د پیرول د کلي نه خپل پیغام ثبتوم زما ورور چې بلال نومیږي عمر تقریبا 14 کاله دی نہ پنجو میاشتو را کورا بے درک شوے کا ہر چاہتا دی بلال ولد غلام حیدر پاڑا معلومات دی انسانی او ہمدردی لمخی زما سرا پدی نمبر اڑکا اونی سی او خپلا شرنی دی ترلا سکڑی شمارا وائن سپر و و ات دو یو سپر یو سلور درے بلا شمارا سپر و ات پنجو پنجو و دو شپگ سپر نہ و سران
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ کوم رک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزانو ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای.